درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې دي. د ازادي رادیو تلویزیون ساته خبرونه اوري. په دې ساعت کې د ازادي په چپو کې پروګرام تکرارو خو تر دې وړاندې مو زه اسمت څاروان رابولم د دې سات خبرونو ته. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د طالبانو له وخت رسیدو وروسته روغتیایي سکتور تر بل هر سکتور زیات زیانمن شوی دی. د دې سازمان پر اساس افغانان اوس د روغتیا په برخه کې پر بشري مرستو متکی دي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون پنځشنبه د افغانستان د روغتیایي وضعیت په اړه په خپل راپور کې وویل WHO د افغانستان په لری پرتو سیمو کې د ډیرو محتاجو کسانو لپاره روغتیایي مرکزونه جوړ کړي او تر 2,60,000 ډیرو کسانو ته طبي خدمات وړاندې کړي دي. د ملګرو ملتونو دوه ادارو په ګډه په افغانستان کې په مخدره موادو د روښته کسانو د دربلنې له څلور بش مرکزونو سره د خوراکي موادو، طبي وسایلو او درملو مرسته وکړه. د ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا UNODCY وایي د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام په همکاري د امرستي کړی دی. دا اداره وایي په افغانستان کې 3.5 میلیون تنه په مخدره موادو روشته دي او دغه هیواد د معتادانو د درملنې په اکثرو مرکزونو کې د امکاناتو د نشټوالي له کبله درمل او نور ضروري شیان نه موندل کیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو پراختیا اداره وایي د جاپان او اروپا اتحادیې په مرسته په افغانستان کې شپږ 5,500 تنو ته حرفوي زده کړې ورکړې دي. د ملګرو ملتونو د ادارې پرون پنځشنبه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل په دې پروګرام کې د ښځو او ماشومانو د ظرفیتونو لوړولو ته زیات پام کړی دی. طالبانو په هلمند کې خلکو ته خبرداري ورکړې چې تراوی ونه کړي له عکس العمل سره به مخامخ شي. دا خبرداري د هلمند طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست په یو رسمي اعلامیه کې ورکړې ده. دا اعلامیه چې د هلمند ولایت اطلاعات او کلتور ریاست له لوري هم خبره شوه، د دغه ولایت د ټولو جماعتونو امامانو ته خبر ورکوي چې د خپل سیمې اوسیدونکو تراوی کولو ته اړ باسي. د هند کرکټ غوره لیگ نن جمعه د دغه هیواد په احمد آباد کې د ګجرات ټایټانز او چینای سوپر کینګز لوبډلو په مسابقه پیل شي. سشکال په دغه لیگ کې 15 افغان لوبغاړي راشد خان، فضل حق فاروقي، رحمان الله ګربز، نور احمد لکنوال او نوید الحق لوبي شي. د هند په غوره لیگ کې 14 لوبډلې برخه لري. د ترکیه پارلمان پرون د ناتو په پوځي تړون کې د فنلند غړیتوب غوښتنلیک تصویب کړ. له دې سره په دې لویدیز پوځي ائتلاف کې د غړیتوب لپاره د فنلند په وړاندې د اوږدې مودې خند لري شو. د ترکیه د پارلمان ټولو 216 اویا حاضر غړیو د فنلند په پلوي رائے ورکړه. تر دې څو ورځې مخکې د هنګری پارلمان هم ورته رائے ورکړې و. د اوکراین ولسمشر اولودیمیر زیلنسکی پر اوکراین د روسیې د یرغل د 400 ورځې په مناسبت ویلي هیواد نورو اقداماتو ته ځان تیاروي. زیلنسکی تیر شپه په یو ویډیوي پیغام کې د روسیې د پوځي عملیاتو خلاف کوم اټکل ته اشاره ونه کړه. د اوکراین ولسمشر ویلي پر اوکراین د روسیې د یرغل چې د 2022 کال د فبروري میاشتې په 23 پیل شوی 400 ورځې واوښته. د هغه په وینا اوکراین د خارکیف سیمی او خرسون شار د زینو برخو د بیرتنیولو دغه راز د بخموت او دونباس سیمی د دفاع لپاره اوږده لار وهلې ده.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
السلام علیکم. د شانگهای سازمان د غړو هیوادونو لوړ پوړو امنیتی چارواکو چهارشنبه په ډیلی کې د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. غونډه کې د منځنۍ آسیا د یو شمېر هیوادونو او د هند ملي امنیت سلاکار فزیکی ګډون درلود، خو د چین او پاکستان استازي د ویډیو کانفرنس له لارې برخه اخیستې وه. افغانستان هم د شانگهای سازمان څارونکي غړی دی، خو د هند غونډه کې د طالبانو کوم استازی نه و غوښتل شوی. د غونډې ګډونوالو په سیمه کې له ترهګرۍ او نشه یي توکو له کاروبار او قاچاق سره په مبارزې ټینګار کړی دی. په افغانستان کې د داعش له څو حملو وروسته د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم تازه ویلي ترهګری په هیڅ بڼه د منلو نه ده. د منځنۍ آسیا هیوادونو، پاکستان او د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمیر نړیوالو بنسټونو تر دې وړاندې ادعا کړې چې د داعش په ګډون بیلابیلې وسلوالې ډلې افغانستان کې فعالیت لري. دوی د افغانستان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بللی او له طالبانو یې غوښتي چې د ترهګریزو ډلو په وړاندې مبارزه وکړي. طالبانو هم څو ځله د داعش پر پټنځایونو عملیات کړي او د سیمې هیوادو ته یې ډاډ ورکړی چې له خاورې یې چاته ګواښ نه پېښېږي. پوښتنې دا دي چې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د ګاونډ او د سیمې د هیوادونو اندېښنې څومره پر ځای دي؟ داعش او نورې مخالفې ډلې د طالبانو حکومت ته څومره لوی سرخوږی دی؟ آیا طالبان کولی شي د ګاونډیو او د سیمې هیوادونو د اندېښنې په عملي بڼه رفع کړي؟ د ازادي په څپو کې دغه خبرونه کې پر همدې مسئلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکی نثار احمد شیرزای، ژورنالیست او د چارو شنونکی فاروق فردا، او د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز مشر ډاکټر حاتف مختار. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. اوریدونکو، د خبرونې په ترڅ کې تاسو هم کولی سئ چې خبرونې ته اړیکه ونیسئ، خپل نظر را سره د دې موضوع په اړه شریک کړئ. د ټلیفون شمیره درته اعلانوم، یوه شمیره ده چې واتس اپ هم پکې دی، 00420212601. اوریدونکو، وروسته تاسو ته وخت درکوو، هیله ده چې اړیکه ونیسئ. خو اوس زموږ د خبرونې میلمانه بحث ته یو ځای کیږي. ښاغلی شیرزای له نوې ډیلي نه سټوډیو ته وصل دی. شیرزای صاحب، ستړي مشه، بحث به له تاسو نه پیل کړو. د شانګهای سازمان لوړ پوړي امنیتي چارواکي د چهارشنبې په ورځ په ډیلي کې سره راټول شوي وو. څه وایي هندي رسنۍ د دغو بحثونو ډیر جزئیات رسنیو ته راو نه وتل؟ د غونډې بحثونه په څه ورټولو؟
سلامونه ونی کله تاسو ته، تاسو درنه میلمنو ته، قدرمن اوریدم کو ته لرم چې زما غږ اوس په صحیح شي.
اوس سم د شیرزای صاحب فکر کوم د ازل سامسو مهرباني.
پرون کوم غونډه چې د شانګهای سازمان په ډیلي کې جوړ شوی وو، په شروع کې د هند د ملي امنیت سلاکار غونډه کې وینا وکړه. په وینا کې ګرچې هغه مستقیم د پاکستان او د چین نو وانه خصله خود ترګری د مالی تمویل فاله د کوم پوتنځایونه د داعش چې په کابل کې او په مزار شریف کې دی ورسته یو کې طالبان اعلان کړه، او د مواد مخدره کوم تجارت او قاچاق چې کېږي چې د نون نسمیات رئیسی چې په هندستان کې ډیر تر درې تنه پورې مخدره مواد راګیر شو په سرحدونو کې. دا ټول نگرانی وو د شانګهای او خاص د هند. په دغه ناست کې روسیا، قزاقستان، قرغزستان، ازبکستان، تاجکستان استازي د ګډون درلودل، د چین او پاکستان آنلاین د انټرنیټ د لارې د دوی یو وسیله وو. خو پروګرام دا چې په بل میاشت کې د دفاع وزارت وزیران یو غونډه وکړي په ډیلی کې، او ټولنه د دوی نگرانی دا و چې په دغه وروستیو کې د داعش او د داعش پتنځایونه په کابل پیدا شو، او دا چې لشکر طیبه او جیش محمد په کابل په افغانستان کې دوی شتون لري، هند د دې په خاطر ډیره مشکلات سره مخامخ ده، خپله نگرانی لري. او په کل کې په مجموع کې د نونس میاش رئیس د شانګهای هیوادونه غواړي چې دلته خپله وښایي چې کوم لوبه چې امریکا، افغانستان او خاص آسیا سره وکړله، د دې په مقابله کې یو آمادګي ونیسي، یو اتفاق وکړي، او نور هیوادونه هم پیشنهادونه کړي د شانګهای غونډې ته شاملېدو لپاره.
بله، او شیرزای صاحب، مشخصا دوی له څه ویره لري؟ دوی داسې ویره لري چې ممکن دغه ترهګرې ډلې لکه داعش او نورې وسلوالې ډلې چې تاسو یادونه وکړه، دوی د افغانستان له پولو ورواوړي، عملا فزیکي ګواښ رامنځته کړي هند ته، د منځنۍ آسیا هیوادونو ته. د دوی اندېښنه په همدې کچه ده؟
لودی صاحب، تر کوم وخت نه چې طالبان په افغانستان کې حاکم شو، څو ځلې هغه کوم وسلې د امریکایان چې پاتې وو په کابل په افغانستان کې، هغه وسلې د قاچاق او هغه ترهګري د کشمیر د لارې نه هندوستان ته ورسېده. څو ځله د هندوستان پولیس وسلې ونیوله، تورستان ونیوله، دلته پروګرامونه یې خنسا کړه، او همدغه ویره ده. او سربیره په دې، تر اوسه پورې د نونس میاشتې رئیس څو ځله ډیره لویه کچه باندې د مواد مخدر په د هندستان په سرحدونه کې د پولیس لاس ته راغی. دا ډیره لویه ستونزه ده او تاسو ته خلکو ته معلوم ده چې جایش محمد او لشکر طیبه دوی مستقیم هندستان دپاره کار کوي، هندستان په ضد کار کوي. او دا چې څو ځلې دلته تورستان دوی ونیوله، خامخا دوی یو مشکلات سره مخامخ شوي ده، نگرانی لري، خپل امنیت دوی فکر کوي او نگران ده. په دې اړه
کور ودان شیرزای صاحب ډیره مننه، سلامت اوسئ. له معلوماتو مو ورزو د بحث بل ګډونوال ته هاتف مختار د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال مرکز مشر د هم سټوډیو ته وصل شوی. هاتف صاحب، ستړي مشي، ستاسو په باور دغه اندېښنې څومره پر ځای دي؟ شیرزي صاحب ویلي چې د منځنۍ آسیا هیوادونه، دغه راس هند او د شانګهای سازمان غړي هیوادونه په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښمن دي او وایي چې دغلته د داعش القاعده په ګډون بیلابیل وسلوالې ډلې فعالیت لري، او د دوی اندېښنه په دې حد کې ده چې ویره لري چې ممکن دغه ډلې له افغانستانه هم ورواوړي او دغو هیوادونو ته فزیکي ډول باندې ګواښ رامنځته کړي. تاسو موافق یې؟
سلام تاسو ته، استاذو ملت او استاذو لطریقه د افغانستان ملت ته. زه په دې اند باور یم چې اوسنی نظام په یو ناپېیلی متوازن او بې طرف سیاست باندې باور لري. تر کوم ځایه پرې چې د داعش موضوع دی، داعش افغاني پدیده نه دی، او د اوسنی نظام او د افغانستان د خلکو پر مخالفت کې ورکه ایدل دی چې افغانستان یا د افغانستان ستراتیژي او پالیسي دا دی چې موږ نه غواړو زموږ جغرافیه نه د هند او نه د نورو ګاونډیانو پر ضد استعمال شي. کله چې موږ د یو ناپېیلی متوازن او بې طرف سیاست خبرې کوو، هدف مو دا دی چې افغانستان د ترجمان دی چې نور باندې نور ملکونو په امورو کې مداخلت نه کوي او نور ته به هم اجازه نه ورکړي چې افغانستان د دوی د استخباراتي جګړو ډګر وګرځي. اما چې د جمهوریت په وخت کې افغانستان د هندستان او د پاکستان او د نورو د استخباراتي شبکو او دلو د استخباراتي جګړو سنټر او مرکز ګرځېدلی، تر کوم ځای پرې چې د جیش محمد او د نور ډلې دي هغه په پاکستان پرې اړه لري، افغانانو ته هغه متعلق هیڅ مسؤلیت نه لري. او د مواد مخدر په حق لکه تاسو انټرنیشنل راپور هم ولولئ، نو دلته خو د یو اسلامي فکر او چتر تر لاندې دغه مواد مخدر فعالیت بند شوی. حتی په ډیرو مواردو کې انټرنیشنل ترانسپرنسي او بعضې ادارات هم دا لیکلي چې په افغانستان کې د مواد مخدر کچه تقریبا په بعضو ولایتو کې له منځه تللی. درېیم موضوع دلته د نړیوالو د منافعو موضوع مطرح دی. افغانستان یو ستراتیژیک یا جیو پولیټیک نقطه دی چې په دې اساس ضرورت هم لري چې شانګهای سره پاتې شي، او زموږ منافع په دې اوسنیو شرایطو کې دا دی چې موږ یو ناپېیل یو متوازن سیاست په نتیجه کې هم د اروپا او هم د امریکا او هم د روسانو او چینانو سره ښه تعلق ولرو.
بله مختار صاحب،
اوسنی نظام د خدای افغان
او تاسو چې همیشه په بحثونو کې د اوسنی نظام په ننګه یا د دوی د تکلارو په ملاتړ خبرې کوي، څه فکر کوي؟ د غندښنې تاسو وایي چې تر ډیره حده واقعي نه دي او افغانستان نه غواړي چې له خاورې نور هیوادونو ته ګواښونه پېښ شي. دغه خبرې په وار وار طالب چارواکو هم کړې دي، یو دوی ویلي چې د سیمې او ګاونډ هیوادونو د اندېښنې نه لري د افغانستان د وضعیت په اړه باندې. نو فکر نه کوي چې دغه ډاډ یو څه واقعي نه دی؟ ځکه دغه اندېښنې شته، مثلا د افغانستان د خاورې پر ازبکستان او تاجکستان باندې توغندي وشتل سول، بیا طالبانو د داعش هغه غړي ونیول، نو اوس هم دغه هیوادونه چې اندېښنې لري، فکر کوم اندېښنې به یو څه واقعي وي. فکر نه کوي چې طالب چارواکي دغه اندېښنې بابیزه ګڼي او وایي چې دوی ډاډ ورکړي چې چاته به زیان نه پېښېږي؟ فکر کوي چې دا اندېښنې پر ځای دي؟
افغانستان د ترجمان دی چې د افغانستان د جغرافیې نه هیڅ چا لپاره تهدید نه وي. که چیرې په افغانستان کې داسې ډلې وجود لري چې هغه نړۍ لپاره تهدید وي، نو غوره لاره دا دی چې نړۍ دی د افغانستان د اوسنۍ نظام سره پر داسې یو میکانیزم باندې کار وکړي چې د افغانستان جغرافیه د هیڅ چا لپاره تهدید نه وي. لبل موضوع دا دی چې دا یو واقعیت او حقیقت دی چې افغانستان د هجمونیکو قوتونو او قدرتونو د لوبو په منځ کې ویجار شول. هم د پخوانی اتحاد جماهیر شوروي د غلط ستراتژۍ په نتیجه کې او هم د ایالات متحده امریکا د غلط ستراتژۍ په نتیجه کې. نن افغانستان باندې افغانان حکومت د جغرافیې نه هیڅ چا لپاره په تهدید نه دي. تر کوم ځایه پرې چې د ازبکستان او د تاجکستان موضوع دی، په تاجکستان او ازبکستان باندې که راکټ هم وویشتل شو هغه خلک ونیول شو، خو من المجموع د افغانستان ملت او اوسنی نظام د هیڅ چا لپاره ګواښ نه دی. د نړیوالو لپاره هم موږ ګواښ نه یو. نړۍ دې په ده پوه شي چې په تیرو شلو کلونو کې د نړۍ هر قوت او ځواک په افغانستان کې حضور درلود او وجود درلود. اتل لکه افغانان ووژل شول، د دوی کورونه وران شول، جوماتونه وران شول، دلته مختلف ډلې منځته راغی، د همغه غربي ډیموکراسي او مردم سالاري تر سوري لاندې افغانان تباه شو. نن به د ورځ رسېدلی چې موږ بار بار اعلان کوو، امارت اسلامي هم دا وایي، او له بل اړخه په ټوله کې مهم دا دی چې د افغانستان نښه دا دی چې جغرافیه بې طرفه او بې پری وي. که چیرې هم ځینې المنت یا ځینې عناصر په افغانستان کې وجود ولري، غوره لاره دا ده چې یو انټرنیشنل ترانسپرنسي او انټرنیشنل میکانیزم منځته راشي، په هغه کې شانګهای هم کول شي، د افغانستان سره همکار پاتې شي. لیکن پرته د حضور د افغانستان نه فکر نه کوم شانګهای ته هغه حیثیت پاتې شي. دغه ملک یو ستراتیژیک ملک دی، حق دی، دلته یو نظام وجود لري، په جغرافیه باندې حاکم دی، ناپیلی سیاست لري، غوره لاره دا ده چې افغانان باید خپل استازی هلته ولري.
مختار صاحب وروسته په دې راځو خبرې کوو چې ولې دغه سی غونډه ته چې د افغانستان په اړه اندېښنې پکې ښودل کېږي د طالبانو استازي نه بلل کېږي. کم تر کمه د ویډیو له لارې خود دوی د غوښتنې زمینه مساعده ده تر څو دغه اندېښنې چې ګاونډي هیوادونه لري په مستقیم ډول طالب چارواکو ته واوروي، د دې پر ځای چې په غیر مستقیم ډول ورته اوروي. په دې وروسته خبرې کوو. اوس د بحث بل میلمه ژورنالیست او د چارو کتونکو فاروق فردا هم سټوډیو سره وصل شوی. فردا صاحب ستړي مشي، له تاسو نه به د منځنۍ اسیا د هیوادونو د اندېښنې په اړه باندې واورو. فردا صاحب، تاسو تر ډیره په روسیا کې راپورټر یا ژورنالیست پاتې شوی او د منځنۍ اسیا د هیوادونو د اندېښنو په اړه باندې هم معلومات لري. د منځنۍ اسیا د هیوادونو اساسي اندېښنې د محل د افغانستان په اړه باندې سي. فردا صاحب
سلامونه او احترام وړاندې کوم تاسو ته او ټولو اوریدونکو. درنو اوریدونکو ته ستاسو د رادیو ګران میلمه چې مخکې خبرې کولې، وګورئ مرکزی آسیا همیشه د افغانستان اندېښنه لرله او د مرکزی آسیا اندېښنه به دوامدار وي، په دې معنی چې د مرکزی آسیا ډیری تروریستان په پاکستان کې روزل شوي دي او اوس هم په کمین کې دي چې کله دوی وکولی شي په یو ډول نه یو ډول خپلو هیوادونو ته په اصطلاح صادر شي. ولې خبره د افغانستان په حق لده چې د افغانستان نه اندېښنه ولې پیدا کیږي؟ مرکزی آسیا همیشه د روسیې مقناطیسي هیوادونه دي، په دې معنی چې روسیا په دوی باندې تسلط لري او دوی په شانګهای کې هم ګډون لري. لکه مخکې چې دا میلمه وفرمایله چې افغانستان باید حضور ولري، روسیا چې د شانګهای اساسي مهره ده، سوزلی د افغانستان په حق له په شانګهای کې خبرې وکړي، ولی یو ځل هم د افغانستان د دولت نماینده یا افغانستان په شانګهای کې په رسمیت نه دی پیژندل، کله کله هم د ناظر په توګه دوی ګډون کول. هم دوی و چې د شلو کلونو کې د امریکا او د نورو خارجیانو سره د مخالفتونو په پلمه په افغانستان کې مزاحمتونه ایجاد کړل او د لدې ویرې چې گویا د افغانستان نه به تروریزم صادریږي، چې د اشرف غنی او د کرزی په وخت کې هم دا تروریزم نه صادریدل، ولې دوی اندېښنه خوده. اوس هم دا اندېښنه خي، روسیا خو د طالبانو سره خي اړیکې درلودلې، په څو غونډې جوړې کړلې، ولې یو ځل هم د افغانستان دولت راونه غوښته. د مرکزی آسیا اندېښنه ډیره د روسیې په استیزان او د روسیې په سوارتوای په پلمه باندې دا خبره دوی رامنځته کوي. غیر له دې نه پیغام لکه چې دا ملمد طالبانو د چارواکو څخه ده چې اطمینان ورکړي چې د افغانستان نه به په مرکزی آسیا کې تیرې ونه شي. خو په هر حالت کې د افغانستان خلک د تروریزم پر خلاف دي او فکر کوم چې کچیر ته دغه تروریستان چې په پاکستان کې روزل شوی دي افغانستان په مرکزی آسیا ته لیږدول کیږي، دوی له افغانستان بل لار نه لري، او په د ایران لاره یا نه پیغام د پخپله د پاکستان د لارې د بدخشان له خوانه دا به هم ستونزمنه وي. هغوی اندېښنه تر یو حده پورې سمه ده، ولې دوی باید
فکر کوم فردا صاحب تاسو سره بل څوک خبرې کوي چې اندېښنې به لري کوم ځای چې تاسو واصل یې مننه فردا صاحب تاسو ته بیرته راځو سلامات اوسئ فردا صاحب کور مو ودان اشکرزی صاحب ته بیرته راګرځو شیرزی صاحب تاسو مخکې یادونه وکړله چې دغه اندېښنې ستا د شانګهای سازمان د څنډو د بحثونو یادونه مو هم راته وکړه شیرزی صاحب څه کول په کار دي تر څو دغه د ګاونډیو هیوادونو او د سیمې د هیوادونو یا په ټوله کې د شانګهای سازمان د اندېښنې رفع سي که څه هم مختار سي مخکې یادونه وکړه چې د اندېښنې ډېرې پر ځای نه دي. مهرباني شیرزا صاحب که تاسو خپل مایک آن کړئ، مایک مو فکر کوم میوټ ده، دا راته وایي چې طالبان د اندېښنو د لرې کولو وړتیا لري تر څو په افغانستان کې یو ډاډمن امنیت حاکم کړي تر څو نور هیوادونو ته هم د امنیت یا د ګواښ پېښولو کوم اندېښنه یا تشویش نه وي. شیرزای صاحب فکر کوم ستاسو مایک میوټ دی، زه ستاسو غږ نه لرم. په هر حال هاتف مختار صاحب ته براشو. مختار صاحب تر هغه چې دغه تخنیکي ستونزه حل کیږي تاسو سره په دې خبرې کوم چې د طالبانو نه غوښتل دغسې غونډو ته لامل څه کېدلی شي او ولې طالبان تر اوسه نه دي توانېدلي چې دوی حداقل د دغو سازمانونو استازو سره خبرې وکړي او ورته ووایي چې دا د دوی حق دی چې په دغسې غونډو کې چې کله د افغانستان په اړه خبرې کیږي دوی ته حداقل کې بلنه نه ورکول کیږي د ویډیو کانفرنس د لارې د غونډې ته وصل شي، ځکه په شانګهای سازمان کې خو افغانستان د څارونکي غړیتوب لري.
نړۍ د افغانستان په حق له خپل ستراتیژي ته تغییر ورکړي او دا دی ومني چې د افغانستان اوسنی نظام یعنی امارت اسلامي افغانستان یو واقعیت دی او د قدرت په ګډه دوی ناسته پر افغانستانانو دوی حاکمیت لري او د افغانستان د ژغورنې لپاره دلته دې الفایا رهبری کړی. په دې لحاظ دا هم مې مه هېروي چې په تېرو شلو کلونو کې دلته د افغانستان د اوسنی نظام یعنې د امارت اسلامي پر خلاف د طالبانو پر خلاف نړیوال کچه دلته یو لابي شتون درلود، داسې یو میکانیزم شتون درلود چې غوښتل یې طالبان له صحنې نه لرې کړي، حتی په دې باور نه و چې طالبان بېرته قدرت ته راسي. اما تاسو ولې چې په تېرو شلو کلونو کې هماغه نظام چې غرب ورنه حمایت کول او د غرب لابي ورسره و په میلیاردونو ډالر امریکا دوی ته ورکړل، هماغه نظام په افغانستان کې متلاشي شول. اوس که خلک مني که نه مني، خصوصا زمونږ گاونډیان په دې باندې پوښتنه چې افغانستان حقیقت دغه نظام دی، د نظام سره کار کول
تاسو وایي چې دغه نظام یو واقعیت دی، د طالبانو باید د سیمې هیوادونه او ګاونډي ومني، راشدار شو تعامل ورسره وکړي. اما فکر نه کوي چې طالبان په ځینو کورنۍ دندو کې پاتې راغلي دي، یعنی خپله دغه د طالبانو نظام هم ستونزې لري، د همدو ستونزو له کبله د سیمې هیوادونه د نړۍ هیوادونه ورسره تعامل نه کوي. مثلا تازه په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر چې له دوهې نه فعالیت کوي ویل چې دوی او متحدان هیڅ پلان نه لري چې طالبان په نږدې وخت کې په رسمیت وپیژني. نو فکر نه کوي چې دا نظام هم ستونزې لري، ځکه کې ستونزې نه درلودي، حداقل ګاونډیو هیوادونو یا اسلامي هیوادونو به په رسمیت پیژنده.
امریکا په 2001 کې دا پلان نه درلود چې طالب سره کینی، بلکې دا پلان درلود چې طالب له منځه یوسي. اما تاسو ولې چې امریکا د خپل پلان پر مخالفت په افغانستان
بله مختار صاحب
وخت د پیریدلو سره بله زه تاسو غږ لرم.
او غږ مو سم سلګ مو غږ پریسو مهرباني اوس مو غږ لرو.
ما عرض دا و چې ایالات متحده امریکا په تاریخي لحاظ که تاسو لک بیرته لاسه وګورئ په 2001 او 2003 کې حاضر نه و چې د افغانستان اسلامي امارت سره کینی. اما تاسو ولې څنګه امریکا و چې په قطر کې د طالبانو سره کیناست؟ سبب هم دغه امریکا وی چې افغانستان اسلامي امارت هم به په رسمیت پیژني. د وخت د تیرېدلو سره سیاست او منافع تغییر مومي. زموږ منافع یعنی د افغانستان د اسلامي نظام منافع په دغه شرایطو حساسو کې دادی، د افغانستان د ملت منافع هم دادی چې موږ د امریکا سره او د اروپا سره ښه تعلق ولرو. له بله قطعا نظام کې به ستونزې وي نظام کی به مشکلات وی دلتا به ډیر داسې مسائل وی چې افغانان مشکلات بلری ستونزې بلری او دا نظام په ډیرو مسائلو کې به موافق نه وي. خو په ټوله کې دومره ویلی شو چې دا نظام د افغانانو نظام دی. مطمئن یم چې همدغه ناپېیلی متوازن او بې طرف سیاست چې دوی وایي هم د روسانو هم د چینایانو او هم د هندوستان په هکله صادق دی، ځکه افغانستان نه غواړي د پاکستان او د هندوستان استخباراتي جګړه دې پس له دنه افغانستان ته راشي. افغانستان غواړي د پاکستان او د هندوستان په متعلق یو ناپېیلی متوازن او بې طرف سیاست ولري چې د افغانستان دیني منافع هم سوایي.
کور ودان مختار صاحب سلامت او سیبر ته درته راګرځو. شیرزای صاحب، تاسو څه فکر کوئ کله چې د مختار صاحب په وینا گاونډي هیوادونه اندېښنې څرګندوي؟ دای وای چې دغه اندېښنې تر ډیره بی ځای دي، ځکه افغانستان کې سره لدې چې حکومت ځینې ستونزې لري، خو وای چې حکومت یو واقعیت دی او باید دغه هیوادونه ورسره تعامل وکړي. نو سره لدې چې دغه اندېښنې دومره جدي نه دي د ښاغلي مختار په خبره، نو تاسو څه فکر کوئ د دغه گاونډي هیوادونو د اندېښنو څرګندونو لامل څه دی؟ آیا دوی غواړي چې رښتیا هم خپل استخباراتي جګړې راوړي په افغانستان کې بیا پایل کې، او کنه اندېښنې پر ځای دي په افغانستان کې ترهګرې ډلې سته، لکه څنګه چې ملګري ملتونه هم وایي القاعده سته، داعش سته، نورې وسله والې ډلې هم سته او طالبان سترګې پې پټوي؟
دغه نونس میاشت وشو چې طالبان او د طالبان عامیان خپل خبرو ته ډېره مینه لري او څه چې وایي په خپله دوی غواړي چې خپله ځان وښیي چې موږ رښتینی یو او ښه وایو. او ټوله دنیا په دې باندې ستونزه لري، نگرانی لري، دوی اندېښنې لري. کوم وخت چې طالبان په افغانستان کې راغی، د هندوستان خارجه وزیر په وینا کې، په ډېره تیزه وینا کې وای چې امریکا په خپل وتلو سره افغانستان د آسیا ته یو چکمه غوندې پرېښودله او یو ستونزه مونږ ته رحمت کړله. د نونس میاشتې رئیس د طالبانو حرکات ټول دنیا ګوري، د دوی استخبارات اوس په انټرنیټ ده، ټکنالوژي ده. طالبان اول چې راغی دوی عمومي عفه اعلان کړه، دوی په خپله عمومي عفه کې ژمن نو دلته درې ویشت ترهګرې ډلې شتون په افغانستان کې ډېره یو لویه ستونزه ده دنیا ته. سربیره په دې په دغه نونس میاشتو کې ډېره هیوادونو طالبانو ته پیشنهادونه یې وکړه، میکانیزم ولاندې کړه چې تاسو یوه فراګیره ملي حکومت جوړ کړئ، طالبان په دام نه مني. طالبان دلته کله کله د طالب مشران وایي چې په افغانستان کې داعش نشته، او هر ورځ چې حملې کېږي د داعش په نوم یادېږي، او امریکا استازي هم هغوی هم وایي چې هغه ټول خبرې د داعش لخوا کېږي او داعش ډېره پیاوړې شوې ده په افغانستان کې. طالبان یو څه وایي او ټوله دنیا بل څه وایي. طالبان په خپل لجاجت کې او د طالب عامیان په خپل لجاجت کې را روان ده. تاسو وګورئ د هندوستان مطبوعات په دې باندې اندېښنه لري چې دغه ترهګرې ډلې چې په افغانستان کې شتون لري، خاص د جیش محمد او لشکر طیبه چې هند ته هر وخت یو ستونزه پیدا کړې ده، د دوی مالی منابع د کوم ځای نه کیږي؟ هندوستان مطبوعات په دې ژمن ده چې په دې باور ده چې طالبان سره مواد مخدر ډیر دي، همدغه مواد مخدر د پیسو دلارې نه د همدغه ترهګرې ډلې ته دوی امکانات برابرې او دوی ته تابعه وایي او پناه ورکړې ده. تاسو وګورئ چې هر ورځ په افغانستان کې څه تیریږي. طالبان ښځو ته حق نه ورکوي، آزادي بیان ته ژمن نه ده، د نورو اقوامو ته آزادي نه ورکوي، خپله بس څه غواړي په ملایان او په خپله ډلو سره والی افغانستان اداره کوي. او سربیره په دې تاسو وګورئ یوازې هندوستان نه ده چې دغه اندېښنه لري، ایران سره دوی سو ځلې په سرحد کې نښته وکړله. هماغه پاکستان چې دوی ته ورسوله او پناه یې ورکړه، هماغه پاکستان دوی نه شکایت لري. سربیره په دې چې هندوستان مطبوعات په دې پوهېږي چې دغه کومه لوبه چې کېږي د مخالفت په نوم پاکستان او طالبانو سره، دوی ټول یو استخباراتي لوبه ده په دې چې دوی دنیا ته وښایي چې ګنې د اوس اوس طالبان پاکستان سره مخالف ده. دغه استخباراتي لوبه هندستان مطبوعات هندستان خلک پر خشران پویږي او دا چې څنګه دغه افریقایي وسلې هندستان پورې ورسه دا ټول هم ښکاره.
بله کور ودان چیرزا سیب سلامت اوسې فردا سه مخکې تاسو خبرې بل چا پریکړې فکر کوم چا مداخله کوله غوښتل چې تاسو بل ځای خبرې وکړي په هر حال اوس بیا استودیو ته وصل شوی پدې ل چې دا ځل موږ قسم راسي فردا سیب کله چې د افغانستان مازلې ترازو لږ زره د طالبانو په حکومت باندې تمرکز کوو کله چې طالبان وخت ورسېدل نو لس میاشتې یا شل میاشتې شاو خو مخکې د سیمې د هیوادونو اړیکې او څه خېوې په پایل کې مثلا روسیې دوی ته بلنه ورکړه روسیې ته طالب لا ویلار اما وروسته دا ښکاري چې روسیې هم پخا ونیوله پرون په شانګهای کې هم چې دغه کومه غونډه په بخښنې سره د شانګهای غونډه چې په ډیلی کې هم و د طالبانو استازي ته پکې بلنه نه ورکول سوې د تعامل په اړه باندې کله زره تم شو ښاغلی مختار وایي چې دا هیوادونه باید د طالبانو نظام د واقعیت په توګه ومني راشه درشه باید ورسره وکي او وایي چې وخت په تیرېدو سره به دغه هر څه سم شي څه فکر کوي هیوادونه د سیمې هیوادونه په ځانګړې توګه د منځنۍ آسیا هیوادونه روسیا چین دوی څه ملاحظې لري چې له طالبانو سره تعامل ته زړه نه ښه کوي ځکه کله چې یو څوک له خپل ګاونډ نه اندېښنه لري نو ښه ده چې له ګاونډي سره مخامخ خبرې وکړي تعامل ورسره وکړي د دې پر ځای چې مثلا دریم ځای یا له دریم ادرس خپلې اندېښنې راپورته کوي
او بخیل مخکینی به اخلال نه چې په خبرو کې را پیدا شو وګورئ روسیا له دوه حالتونو خالی نه ده یا دا چې د کربوړي وښ کې تویوي غواړي نورې نړۍ ته سره د آسیا میانه د هیوادونو نورې نړۍ ته وښایي چې موږ د طالبانو سره نه یو او یا دا ده چې رښتیا هم اندېښنه لري که په دواړو صورتونو کې روسیا 15 کاله له 2014 کال نه د طالبانو ته لابیګری وکړه درې څلور ځلي طالبان یې په 2013 او 2019 کال کې مسکو کې راوغوښتل په داسې حال کې چې په هغه وخت کې طالبان د ممنوع خروج هم و یا ممنوع دخول هم په روسیا کې وو ولې دوی راوغوښتل او سترې غونډې ورته جوړې کړې طالبانو ته یې لوی بین المللي سټیج ورکړ او د طالبانو له وګو نه د اشرف غنی پر حکومت ښې کلکې ډزې وکړې ستاسو به په یاد وي چې د لومړي ځل دپاره له روسیې نه له ماسکو نه کرزي د بین د خارجي د خارجیانو د وتلو غږ پورته کړ د قریشي نه وروسته ولې ورپسې د مجاهدینو مشران او د طالبانو مشران په ګډه اعلامیه کې د امریکا د قوتونو د
زه دې ته راتلم چې اوس ولې روسیې پښه ونیوله ځکه دا بحث وخت کم دی چې سره راټولې کړو اوس روسیا او چین نور هیوادونه ولې مثلا تعامل ته زړه نه ښه کوي سره له دې چې دوی اندېښنې هم لري
اوس روسیا په خپل چال کې مات شوی ښکاري له یوه طرفه په اوکراین باندې د روسیې حمله روسیې ته دا مجال نه ورکوي چې د افغانستان پر مسلې باندې له نورې نړۍ سره ځان مواجه کړي دا له یوه طرفه له بله طرفه په افغانستان کې دغه اوسنی ترینګلی حالت هم دغسې یو شکل لري چې په یو ډول نه یو ډول نړیوالو ته اندېښنه ایجادوي او نړیوال دې ته په دې اندېښنه کې اچوي چې مبادا له افغانستان نه بیا هم تروریزم صادر شي په دې خاطر دغه حالت دغه یو موزیګری لري چې روسیه ته مجال نشته
کور ودان سلامات او سیفردا صاحب مختار صاحب تاسو تر اگرزو په بحث کې دا مسایل مطرح شول چې د سیمې هیوادونه اندېښنه لري حتی روسیه چې په اوله کې مثلا طالبانو ته ډیره نږدې و د طالبانو پلاوی وغوښته مسکو ته هلته یو پلاوی لار د طالبانو ګډونې وکړ په یوه غونډه کې اما وروسته پښه ونیول څه فکر کوي طالبان باید څه وکړي کومې کورنۍ دندې دي ژر تر ژره ترسره کړي چې د سیمې د هیوادونو تعامل ورسره عملی ډګر ته راسي د دې پر ځای چې د سیمې هیوادونه په درېمو هیوادونو کې سره کینی اندېښنې څرګندوي مخامخ راشي کابل ته یا له کابل د طالبانو استازي وغواړي خپلو هیوادونو ته او د غشتان اندېښنې مخامخ ورسره شریکې کړي
زه په دې اند او باور یم چې کله تاسو د افغانستان جغرافیې ته ګوري یا د تیر حکومت شل کلن دورې ته ګوري نو دې نتیجې ته رسیږي چې افغانستان اوس خپلواک وطن دی او حق لري چې د خپل منافع او یا د ملي منافع او د ادرس سره د افغانستان له ادرس نه خبرې وکړي دلته ویلې شو چې پاکستان هم د طالبانو نه شکایت لري یو ځای کې وایي چې طالبانو نه شکایت لري او بل ځای کې وایي چې دا
یو سناریو دی مونږ نه پیږو چې دغه اول خبر ومنو که دویم خبر ومنو. بل چیرې په کمال د وقاحت وایي چې د طالبانو لابیګران لجاجت کوي. حقیقت دا دی چې ما نه غوښتل د مزخرف سره په دې پروګرام کې راشم.
ښاغلی مختار، که د کلام عفت وساتو،
هیله مو دا دی چې د کلام عفت د هغه ځای چې هلته یې مونږ ته توهین او اهانت کول هغه ته مو دا ویلی وای، خو دا مو نه ویلي. په هر صورت د افغانستان منافع د افغانستان د ملي یووالی باندې نغښتی دی. دلته د قومونو له ادرسه د افغانستان ټیکهداران بیا نشي کولی هغه خلک چې د تبعیض لپاره کار کول. دلته افغانستان وویشل، د قومونو په لحاظ د افغانستان ملي ټرمینولوژي په خلاف کار کول، د پردیو د اشغالګرانو سره لاس یو کړل، هغه بیا د افغانستان د قدرت پر ګدۍ کین. د سیمې ستونزې که د افغانستان سره یا د افغانستان د جغرافیې لپاره دی، بار بار مو اعلان کړی او د افغانستان اوسنی نظام یعنی امارت اسلامی افغانستان اعلان کړی چې دلته یو ناپیلی یو متوازن او بېطرف سیاست وجود لري چې روسان او چینایان په شمول د هندوستان کولی شي خپل هغه مسائل چې د افغانستان سره لري مطرح کړي. که په افغانستان کې دلته د داعش موضوع مطرح وي، داعش د افغانستان د اسلامي نظام پر مخالفت درېدلی یو افغاني پدیده نه دی، یو وړکی ډله دی، د وخت تېرېدلو سره به په افغانستان کې وځپول شي. که اروپا او امریکا او نور ګاونډیان یا قدرتونه او هجمونیز قوتونه غواړي چې په افغانستان کې یو بل سناریو منځته رانیسي، غوره لاره دا دی چې افغانستان سره د همکار واوسي. د افغانستان حاضر دی چې د ټولو مسایلو په هکله، خصوصا د امنیت په هکله، د مواد مخدر په هکله، د نورو چیلنجونو په هکله د نړۍ سره خبرې وکړي. تر کوم ځایه پرې چې د نجونو مکاتب او د ښوونځی خبره دا ده، د افغانانو حق دی چې امارت اسلامي افغانستان د باید د نجونو ښوونځی او مکاتب او مدارس خلاص کړي. زه چې خبرې کوم د خپل ملي منافع د تحلیل په رڼا کې کوم. زموږ ملي منافع دا وایي چې فصل دنه هر نیابتي جګړه باید په افغانستان کې منتفي وي. افغانستان د ورانولو کار باید دلته ونه شي. افغانستان یو ځل بیا اور خواته ونه کړي.
مختار صاحب،
افغانستان نه باید د پاکستان او د هندوستان د قوتونو په منځ کې
مختار سبب خیزه لنډه مداخله کوم. تاسو وای چې هیوادونه باید مداخله ونه کړي، تعامل ته غاړه کېږدي او مخامخ په زغرده د طالبانو له حکومت سره خپل ستونزې شریکې کړي. د امنیتي موضوعاتو بحث چې کله راځي، په کابل کې د داعش ډلې موجودیت یو جدي ستونزه ده. که څه هم طالبانو په وار وار ډاډ ورکړی چې ګاونډیو هیوادونو ته به له افغانستانه ګواښ نه پیښیږي، اما په داعش په دې وروستیو کې په افغانستان کې فعالیتونه زیات کړي دي. مثلا د بهرنیو چارو وزارت پر سړک باندې دوه ځله خونړۍ حمله وشوه. وروستۍ حمله یې هم دغه د څو ورځو مخکې حمله وه چې لږ تر لږه شپږ تنه پکې ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. د القاعده یادونه هم کیږي، ځکه کله چې د القاعده مشر په شیرپور کې وژل کیږي، دا معنا چې له دې واقعیت سترګې نشي پټېدلی چې له القاعده سره د طالبانو اړیکه نه وي. نو دغو واقعیتونو ته په کتو فکر نه کوئ چې طالبان لکه څنګه چې ډاډ ورکوي، لکه څنګه چې ژمنې ورکړي، د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي دي؟ لازم امنیت لا هم نه دی ټینګ کړی.
قطعاً طالبان د افغانستان په امنیت کې پاتې نه دي راغلي، بلکې موافق دي. تاسو کولی شئ د افغانستان د یو سر نه تر بل سر.
بله مختار صاحب،
داعش یو نړیوال تروریستي پدیده ده چې د دغه په ځپلو کې نړۍ هم مسؤلیت لري چې د افغانستان اوسنی نظام سره مرسته وکړي. په دې معنا چې داعش هم د افغانانو دښمنان دي او هم د افغاني پدیده نه دی. داعش د هغو استخباراتو له بطن او متن نه وتلی چې په نړۍ کې د نړۍ امنیت خرابوي. غوره لاره دا دی چې د یو امنیتي چاپېریال باندې د افغانستان اسلامي امارت سره خبرې وشي.
کچېرې
په وزارت خارجه په سرسلوزار باندې کوم حمله وشو، د دغه حمله منصوبین او مستودین هغه خلک دي چې د اسلامي نظام پر مخالفت درېدلي او د افغانانو په مخالفت باندې دي. افغانستان جغرافیه یو ځل بیا تایید کوم چې د نړۍ لپاره، د ګاونډیانو لپاره او د هند لپاره
قطعا ګواښ نه دی.
سلامات اوسې اوریدونکو ته هم نوبت ورکوو، ژمنه مور سره کړې و د لاندې مودې لپاره اوریدونکو ته نوبت ورکوو. یو اوریدونکو وصل دی، ستړي مشي. ازادي راډیو د ازادي په چپو کې خبرونه اوري، د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو امنیتي اندېښنو ته ځانګړې شوې.
بلی لودین صاحب تاسو سلامونه قبول کړه، تاسو مېلمانه دي هم قبول کړي، او دا تاسو تعالی ګران دي، خدای وبخشي. بس کله یو نظر کله بل نظر، خو موږ افغانان دلته پوهېږو چې څه تېرېږي او څه دی. نو زه خو مېلمانه یم، په هیڅ مېلمانه یم راغلی، اورېدونکو اورېدونکي راغلی یم. زه غواړم چې یو لنډ نظر ورکړم، بیا به یو پوښتنه هم وکړم د پرده صاحب څخه.
مهرباني.
لنډ نظر مې دا دی لودین صاحب، دا خو د هلته تحلیلګر خپل نظر دی، مګر زما د مینای صاحب اورېدونکي چې زه مسؤول نه یم، ساحل یم. لنډ نظر مې دا دی چې اول دغه جهان چې پرزن د دوهې موافقتنامه چې امضا سو، پس د دې موافقتنامې جهان د افغانستان سره بې وفایي وکړه. بې وفایي دغه و چې دوی ووتل دلته شل کاله اشغال و، چاپي وول شي، بمبارونه وسو، خلک ووژل سو، مکتبونه وران سو، سړکونه وران سو. هغه سړکونه چې موږ ته جوړ شوي وو هغه بیرته زموږ په وینو ورنګول سو، بیرته وران سو ولاړه سره. نو اوس خبره دا ده لودین صاحب که اجازه راکړي، د یوې دقیقې لپاره
لاندو کې ښاغلی پښتون، ځکه
روسیا هم دورنګي کوي زموږ سره، دا زموږ د هجرت دوم کورم زموږ سره دورنګي کوي، زموږ خپل ګاونډیان هم زموږ سره دورنګي کوي. او بل خبره دا ده که چیرې طالبان غواړي چې په جهان کې مهارت پیدا کړي او په خپل په ملت کې مهارت پیدا کړي، زمين هيسته یو نابینا شخص دا توصیه ورته کوم چې دوی دوه کار وکړي. یو کار دا وکړي چې د وحدت یو ټغر دی اوار کې ټوله ناراضي وو، ناراضي وو، ناراضه دي ګرد راولي پر دغه ټغر دی ښې نه یي، غیر په غیر وحدت سره وکړي، یو مشمول حکومت جوړ کړي، بیا د دې نظام بیا په دې نظام کې کم خطرونه شي هغه د بینې دي. او دوهمه خبره دا ده، دلته طالبان اشتباه کوي، اشتباه دا ده دوی وایي داعش نشته، زوم داعش ته کدی د ملت تبا تجربه عناصر وغواړي پښتون ځینې وکی د ملت او خلکو ته دایشان معلوم دي، د دوی استخبارات خو ضعیف دي، د ملت او خلکو ته دایشان معلوم دي.
بله پښتون صاحب مننه، خور ودان.
دایش کم سړی، دایش کم سړی، د خوارج سره کومه کوي، دا ملت ته معلوم دي.
ډیر بخنه غواړو ځکه د خبرونې وخت کم دی، ساس پښتنه هم نسو اخیستلې، بل اوریدونکو هم منتظر دي لکه نظر اخلو په یو دقیقه کې. مهرباني ستړي مشي، تاسو ازادي راډیو نه ازادي په سپو کې خبرونه اوري.
السلام علیکم محترم اسد الله لودین صاحب، سلامونه منی کیلو من اجازه دی اوریدم کی او ملمنه غته هم سلامونه منی کیلو.
مهرباني زرملوال سی پلانډو کی خپل نظر راکړي، ایرلانډو کی مهرباني.
او بس بالکل نور خصوص دم ریبل نظر دا حکومت نظر دا کوم حقیقت خو حقیقت چې خبرې شي دا خو مختار صاحب وکړي. او ولن د پښتنه دا د وخت په کومل وجه نه ما غوښته خپل نظر ورکم، خو غنه پاک شوم. ولن د پښتنه د ماده د ملمنونو شاید هغه منځني اشیاء هوادنه شکم ویر لري، آیا دا د خپل سوچ او فکر دا د بهرنو هوادنو د ویر نه دا ویر دی لري د امارات اسلامي نه ولند پښتنه مې ونور خو وخت وارد.
سلامات اوسې کور ودان. فردا سه فکر کوم دا د پښتنه کې تاسو جواب کوي وای د منځنۍ اسیا هیوادونه چې کومه ویره لري له طالبانو، دا ویره خپل ده او کنه دوی د طالبانو سره په تعامل کې له نورو نه ویره لري، له امریکا ویره لري، دوی وای کله طالبانو سره تعامل وکړي ممکن امریکا او نور قدرتونه ورسره چلندونه کې. تاسو دې اوریدونکو ته جواب ورکړي بیا به بحث سره راټول کړو.
سمه ده، ډیره مننه. په خپختنه ده دوه حالت موجود دي په مرکزی آسیا کې، هم د دوی خپل اندیښنه ده او هم روسیا غواړي له دغه اندیښنې نه پر مرکزی آسیا باندې د خپل تسلط د پراختیا لپاره استفاده وکړي، او مرکزی آسیا له دې نه وېروي چې کته چې د روسیې له ساحې نه په تور د مثال د باندې واقع کیږي نو د بد حالت به پتا سره شي. په دې خاطر آسیایي مننه مجبور ده چې دغه اندیښنه سوچنده ښکاره کړي.
کور ودان فردا سه تاسو د پای خبري هم ورڅ کول په کار دي ترڅو په افغانستان کې وضعیت د ډاډ وړ سی، او بل اخره د سیمې او غوان هیوادونو نور د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې څرګندې نه کی، بلکې له افغانستان سره تعامل، له افغانستان سره راشه درشي او اقتصادي همکاري او تزرکه کې پلانډو کې مهرباني.
زه غواړم همیشه لاندې خبرې وکم لودي صاحب ګرامي، سو خبرې په نظر کې ونیول شي. اول دا چې امنیت باید تعریف شي په افغانستان کې. امنیت یوازې د جګړې ختمول نه دی، چې جګړه ختمه شي او امنیت راغی. نه امنیت داسې نه دی، امنیت نور خاخونه لري، خاشاخ برګ لري. نن د بدخشان کې یو راډیو وتړله شوه، پرون د فرهنګ یو کارکوونکی په لاوړ مورز نیول شوی دی، د ښوونکی نیول شوی دی. دا هم بې امنیتي ده، د ژبې امنیت، د بیان امنیت، د آزاد څه ورته وایي، د قلم امنیت او نور مسایل، د فساد نشتوالی، دغه ټول په امنیت پورې مربوط خبره ده. چې یو هیواد چې د امنیت ادعا کوي هغه باید دغه ټول مسایل په نظر کې ونیسي. دا یوه خبره. بله خبره، طالبان باید د نړۍ د غوښتنو او د افغانستان د خلکو د غوښتنو د هماهنګۍ دپاره داسې یو شرایط رامنځته کړي چې په افغانستان کې د بهرنیو هیوادونو سره د خصوصا تجارتي راکړې ورکړې رامنځته شي، چې د افغانستان د خلکو اقتصادي ژوند لوړ شي د امنیت سره.
مننه فردا صاحب، سلامات او سید شیرزاد صاحب، ستاسو د پای خبرې هم اوروڅ کول په کار دي ترڅو په افغانستان کې وضعیت ښه شي او د امنیتي اندېښنې د اقتصادي همکاریو په سکتور بدل شي، اقتصادي همکاریو ته واوړي.
دا خبره ونه منله، دین وروسته طالبان نه مني. تاسو وګورئ چې ټول دنیا یو خواته ده او طالبان بل خواته. طالبان خپل خبرو باندې مهنده کدل ته وګورئ چې مخکې خبره په پات شو، کدل ته داعش نوم یادېږي، کدل ته القاعده نوم یادېږي. که هر ترګری دلې دی هم دوی سره ده، هم دوی ده. په دې باندې دنیا پوهېږي، او هندوستان او شانګهای هیوادونه استاد غلو پوهېږي چې اوس هم د طالبانو حکومت اصلي اختیار د پاکستان په لاس ده، که د دوی استخبارات ده، که د دوی اقتصاد سکتور ده، هر څه حکومتداري ده، د دوی ته فواز کې نشته. هر څه اختیار د پاکستان په لاس ده. ټوله دنیا دغه نولس میاشتې وسو چې ډېره ناستونه یې وکړله، ډېره جلسې یې وکړله، کنفرانسونه دایر شو، اعتراضونه یې وکړله چې تاسو یو ملي فراګیر حکومت اعلان کړئ. خو د طالبانو دغه وزیر خارجه متقی اعلان
وکړ. تاسو وایئ چې ټوله نړۍ یوې خواته او طالبان بلې خواته. کور مو ودان، د پای خبرې مو واورېدل. سوی مختار صاحب، تاسو هم فقط ډېر ثانیې وخت لرئ که خپلې د پای خبرې وکړئ. مختار صاحب مهرباني.
طالبان د افغانستان د ملت له ادرسه او د بطن او له متن نه وتلی یو ناپېیلی بېطرف او متوازن سیاست باندې باور لري. که یو ملي اجماع منځته راځي چې د افغانستان مسائل پکې تحلیل شي، د هغه میزبان به قطعا افغانان. افغانستان په اوسنیو شرایطو کې د هندوستان، پاکستان او د هېچ چا لپاره تهدید نه دی. یو ناپېیلی او متوازن سیاست د افغانستان د اسلامي امارت
ډیره ډیره مننه. اوریدونکو، د ازادۍ په څپو کې خبرونه همدلته پای ته رسیږي. ل خپل میلمنو د سیاسي چارو له شنونکي نثار احمد شیرزي، ژورنالیست او د چارو شنونکي فاروق فردا، او د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز له مشر ډاکټر حاتف مختار نه ډیره ډیره مننه. زموږ خبرونه 24 ساعته دوام لري.
ملنگی دا کچھ کول میں سورا ہی کڑا شاہ ملنگی
شنبه او یک شنبه پورزو د ازادي رادیو د زینو خورخ پرونو او راپورونو د بیا اوریدو فرصت لری.
د ازادي رادیو خبرونه په دغه ورځو کې د تخنیکی وسایلو د نوي کولو په خاطر په ژوندۍ بڼه خبريږي.
خو تازه خبرونه او راپورونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو تعقیب کړئ.
ازادي رادیو ستاسو غږ.
Got it.